Radio.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. پیل د هر ورځې په څیر په لومړي نیم ساعته خبری مجله کیږي. په خبری راپورونو کې اوري چې د افغان حکومت یو مخکنی سلاکاره مریم وردګ وایي چې په جمهوري ریاست کې له ښځو د جنسي خواهشاتو په اړه د سویو ادعاو پر سر د دې خبرې تحریف سوي دي. السلام علیکم او سهار مو په خیر. دا مو د سر موضوع ده، نور مسایل هم څیړو. نن د شنبه ده، د غبرګول یا جوزا شپږمه د مې میاشتې 8مه. د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي سره د سولې په پروسه کې د جرمني پر نقش خبرې وکړې. جمهوري ریاست وایي په غور ولایت کې د جام لرغوني تلي د سمدستي خوندیتوب لپاره اقدامات سوي دي. د پاکستان د روغتیا وزیر ویلي چې د دغه هیواد د جنوب په یوه ښار کې نږدې 200 کسان چې اکثر یې ماشومان دي د ایډز په ایچ آی وی وایرس اخته سوي دي. د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي سره د سولې په پروسه کې د جرمني پر نقش خبرې وکړې. د سولې عالي شورا په یوه اعلامیه کې ویلي چې تادامیچ یاماموتو پرون د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا له مشر محمد عمر داوودزی سره په کتنه کې د دې شورا د راتلونکو پروګرامونو ملاتړ څرګند کړ. په اعلامیه کې د ښاغلي داوودزی په حواله ویل سوي چې جرمني یو ور بیا چمتووالی وښود چې د افغانستان د سولې په پروسه کې نقش ولوبوي. پیلامیه کې نور جزئیات نه دی ورکول سوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړي استازي مارکوس پودزل لنن څخه لس ورځې مخکې په جمهوري ریاست کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره په کتنه کې د بین الافغاني ډیالوګ په چارو کې د خپل هیواد لخوا د اسانتیا برابرولو خبر ورکړی وو. شغلی داوودزی چې د سولې په اړه د سیمیز اجماع په چارو کې د ولسمشر غني ځنګړي استازي هم دی، په ورسوي کې د افغانستان د سولې پر مسله د خبرو لپاره جرمني او بیا هندستان ته سفر کړی وو. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې په غور ولایت کې د جام لرغوني څلی د سمدستي خوندیتوب لپاره ځینې اقدامات سوي دي. تر دې مخکې په ولسي جرګه کې د لویدیځې حوزې استازو د دغه څلی د خوندیتوب لپاره د حکومت پر پوسې اقداماتو انتخاب کړی وو. د جمهوري ریاست ویان هارون چخانسوري پرون په کابل کې یو خبري کانفرنس ته وویل
منار جام لپاره تخنیکی آیت هم ټاکل سوې دی. بعضی اشخاص او د تخنیکی ټیم د غور ته سفر کړی دی. د غور محلي اداره هم لاس په کار سوې دی او خلک منسجم کړی. هلته اکمن تاسو هغه گزارشونه لیدلې دي چې د منار د نورې صدمې څخه مخنیوي د دفتن لپاره سوې ده.
جام څلی چې شاوخوا 15 متره لوړ دی د غوریانو د دورې یادګار دی چې لرغونتیا یې شاوخوا 800 کلونو ته رسیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن دوشنبه د انګلستان د کرکټ له ملي ټیم سره تر نړیوال جام مخکې یوه تمریني لوبه کوي. کرکټ بورډ وایي چې دا لوبه د ماپښین پر 2 بجو د لندن په اوال نړیوال سټیډیوم کې پیلېږي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک پرون ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د انګلستان د کرکټ ملي لوبډله سره خپل دویمه د نړیوال جام تمریناتي لوبه ترسره کړي. له دې وړاندې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د پاکستان د کرکټ ملي لوبډله سره د نړیوال جام تمریناتي لوبه ترسره کړله چې خوشبختانه په دې لوبه کې افغانستان وکولای شول د پاکستان لوبډله ته په 3 وکټو ماتې ورکړي.
دا لومړی وار دی چې افغانستان په یو ورځنۍ لوبه کې پاکستان ته ماتې ورکوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي وایي چې د انګلستان په وړاندې د لوبې لپاره چمتووالی لري. تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم را روانه شنبه د 2019 میلادي کال د نړیوال جام لومړۍ رسمي لوبه د استرالیا په وړاندې وکړي. د پاکستان د روغتیا وزیر ویلي چې د دغه هیواد د جنوب په یوه ښار کې نږدې 200 کسان چې اکثر یې ماشومان دي د ایډز په ایچ آی وی وایرس اخته سوي دي. چارواکي وایي د ایډز ناروغي وایرس ایچ آی وی هغه وخت په راتودیرو ښار کې خپور سو چې د مظفر غنغارو په نوم له یوه محلي ډاکټر څخه چې په دې ناروغۍ اخته و دې ناروغۍ د اپریل په لومړیو کې نورو کسانو ته سرایت وکړ. دغه ډاکټر روانه میاشت وروسته له هغې ونیول سو چې په سلګونو کسانو کې د دې وایرس نښې ولیدل سوې. پولیس اوس دا څېړنه کوي چې آیا ډاکټر غانغارو په لوی لاس دغه ناروغي نورو ته خپره کړې ده او که څنګه. د روغتیا وزیر وایي په ایچ آی وی ایډز د دومره کسانو د اخته کېدو یو علت دا و چې دغه ډاکټر خلکو ته ناولې ستنې کارولې. په ټول پاکستان کې په ایچ آی وی ایډز د اخته کسانو شمېر 23,000 کسانو ته رسیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نړۍ لومړی رهبر سو چې د جاپان له نوي امپراتور سره ګوري. د جاپان نوي امپراتور ته د می میاشتې پر لومړۍ نیټه تاج ور پر سر کړی سو. امپراتور ناروهیتو او میرمنې ماساکو نن په خپل ماڼۍ کې د ولسمشر ټرمپ او د هغه د میرمنې ملانیا ټرمپ هرکلی وکړ. د هرکلی دغه مراسم جاپان ته د ولسمشر ټرمپ د څلور ورځني رسمي سفر د پیل پر مهال جوړ شوی وو. تمه کیږي د امریکا ولسمشر وروسته د جاپان له صدر اعظم شینزو ابي سره په یو خبري کانفرنس کې برخه واخلي. دواړه رهبران به د شمالي کوریا د اټومي او میزایلو د پروګرام په اړه پر خپلو اندیښنو خبرې وکړي. د واشنگتن او شمالي کوریا ترمنځ په وروستیو میاشتو کې کړکیچ وروسته له هغې زیات سو چې په فبروري میاشت کې د ولسمشر ټرمپ او د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون ترمنځ سرمشریزه له پام وړ نتیجو پرته پای ته ورسېده. دغه سرمشریزه د اټومي وسلو د کوریا ټاپو وزمې د تصفیې په اړه وه. او گیتاناس نوسیدا د لیتوانیا د ولسمشری دویم ځلی انتخابات وګټل. 55 کلن نوسیدا پخوانی بانکدار دی چې وروسته یې سیاست ته مخه کړې ده. د لیتوانیا د انتخاباتو کمیسیون چارواکو ویلي د یو پر څلورمه برخه شمیرل سوي رای له مخې ښاغلی نوسیدا 40% رای ګټلې دي. سیالې انګریدا سیمونیتا یوازې 16% رای ګټلې او خپل مات یې منلې ده. د لیتوانیا د ولسمشری په ټاکنو کې چې 15 ورځې مخکې وسوي هیڅ یو کاندید کافي رای ترلاسه نه کړي او دغه انتخابات دویم پړاو ته لاړل. تاسو زادي رادیو ته غوږ یاست. د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې د حکومتي مخکنی سلاکار مریم وردګ وایي چې پارک ماڼۍ کې د اخلاقي فساد په اړه خبری تحریف شوی.
هیله مې دا ده چې زما د مصاحبې انګلیسي متن باید واورېدل شي. زما اصلي هدف د جنرال احمدزی د خبرو په مورد دا و چې دا خبرې د ښځو د پرمختګ مخه نیسي.
په بل راپور کې اوري چې جرمني چارواکي ویلي طالبانو او افغان حکومت سره د مذاکرو په برخه کې همکاري کوي. په نورو موضوعاتو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر له ملګرو ملتونو او نورو ادارو غوښتنه کړې چې په پاکستان کې د روانو وژنو پر خلاف خپل غږ پورته کړي.
دا څه د څه شي د پاره دا د پښتانه بلوڅ سندیان کشمیریان په خپل په پنجاب کې سرایتي کې خلک وژدي او تاسو څه دی د کوم د څه شي د پاره ولې دا واکوي دی تاسو؟
د ژوند پرنګونی کې اوري چې په روغتون کې له ناروغ سره خبرې کول څنګه کار دی.
ډېر افتن کې سر نه خوږي خبرې زر نه نازازوي نازازوي نه خوږي ډېر افتن کې ما
تر اونۍ بجو نور مسایل هم څېړو. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د حکومت یو مخکنی سلاکار مریم وردګ وایي چې په جمهوریت ریاست کې له شوزو د جنسي خواهشاتو په اړه د سوي اداو پر سر د دې خبري تحریف سی ودی. میرمن وردګ د یک شمې په ماښام د خبري په خپل ټوئیټر کې کړی دی. پرون تر دې مخکې د جمهوریت ریاست بیان په یو کانفرنس کې وویل چې په جمهوریت ریاست کې د اخلاقي فساد موجودیت په تړاو د ولسمشر د پخواني سلاکار حبیب الله احمدزی او یو پخواني سلاکار مریم وردګ خبري به بنسټ دي. سفیب الله ستنګزی په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
په ځینو ریپورټونو کې راغلی و چې مریم وردګ د ولسمشر د پخواني سلاکار جنرال حبیب الله احمدزی هغه ادعاوې تایید کړې و چې پارک ماڼۍ کې له ښځو د کار په بدل کې جنسي خواهشات کیږي. اغلی وردګ د یکشنبې په ماښام په دې اړه په ټوئیټر باندې یو لنډ ویډیوي پیغام خپور کړی او ویلي دي په ټولنیزو شبکو کې خبرې تحریف شوې.
زما مصاحبه په ټولنیزو رسنیو کې تحریف شوې ده. هیله مې دا ده چې زما د مصاحبې انګلیسي متن باید واورېدل شي. زما اصلي هدف د جنرال احمدزی د خبرو په مورد دا و چې دا خبرې د ښځو د پرمختګ مخه نیسي.
مریم وردګ له ورلد ان ون نیوز هندي ټلویزیوني شبکې سره په یو مرکه کې چې د شمې پر شپه خبره شوه د ولسمشر اشرف غنی د پخوانی سلاکار جنرال حبیب الله احمدزی د ادعا په اړه چې ویلي دي په ارګ ماڼۍ کې له ښځو د کار په بدل کې جنسي خواهشات کیږي تبصره کړې وه. هغې بیا په دې مرکه کې هم ویلي وو چې له ارګه څوک د خبرو لپاره زړه نشي ښه کولی او ښایي د دې پر ضد هم د همدغې مرکې په خاطر کمپاین وشي. د ولسمشر اشرف غنی پخوانی سلاکار جنرال حبیب الله احمد زی له خورشید تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ادعا کړې چې ځینې وزیران د ولسمشر سلاکاران او د ولسی جرګې وکیلان د فحاشۍ په ترویج کې لاس لري، خو ارګمانی شدید خبرګون خودلې. د ولسمشر اشرف غنی ویاند هارون چخانسوري د یک شمه پورس په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د جنرال حبیب الله احمد زی خبرې بی بنسټه دي.
ښاغلی احمد زی چې هغه ادعا کړې دي ټوله بی بنسټه دي او ټوله دروغ دي، شخصي اغراض باندې استوار دي. د جمهوری ریاست حقوقی تیم د لوی سرنوالی د ادارې سره تماس نیسی او د دوی څخه غوښتنه کوي چې د ښاغلی احمدزی څخه وغواړي چې هغه ادعاوي چې دوی کړې دي د هغه په هکله باید دوی ثبوت او اسناد راکړي.
چې خانسوري وویل حبیب الله احمدزی د ولسی جرګې په انتخاباتو کې ناکامه شوی او له دې چې بیا په ارګ کې مقرر نشو دا ادعاوي کړي. د ولسمشر ویان د خپلو خبرو په پای کې یو وار بیا د جنرال حبیب الله احمدزی خبرې او د ملي امنیت شورا د یوې پخوانۍ سلاکارې مریم وردک لخوا د هغه د خبرو تایید بې بنسټه وباله او وی ویل چې څارنوالۍ به دوی دواړه جلب کړي. د افغانستان په دولتي ادارو کې تر دې مخکې هم د اخلاقي فساد په اړه رپورټونه خپاره شوي چې د خلکو له توندو غبرګونو سره مخ شوي دي. تر ټولو لوی او وروستۍ بیلګې د فوټبال د ملي ټیم د خزینه لوبغاړو د جنسي زورونې قضیه و چې له امله یې دغه فدراسیون مشر او ګڼ چارواکي له دندو لیرې او څارنوالۍ ته معرفي شول.
وردل چې د جمهوری ریاست یو مخکنی سلاکار وایي چې په جمهوری ریاست کې د اخلاقي فساد په اړه د دې خبرې تحریف شوې دي. په خبرونو کې مو وردل چې د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر پرون د یوناما له مشر سره په افغانستان کې د سولې د پروسې د روانو هڅو په برخه کې د جرمني پر نقش خبرې وکړې. په افغانستان کې د 3 کلنې جګړې د پای ته رسولو د هڅو په لړ کې جرمني چارواکي وایي چې له طالبانو او افغان حکومت سره خبرې کوي. یوه جرمني چارواکي ویلي که طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر سي نو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې به چټکې سي. احمد تکل او نور تفصیل.
جرمنی چې له افغانستان سره د لویو مرستندویانو له ډلې او د غوڅ ملاتړ د ماموریت مهم غړی هیواد دی، له افغان حکومت او طالبانو سره خبرې کوي څو د سولې یوې موافقې ته ورسیږي. رویټرز خبری اژانس د یو جګ پړي جرمني چارواکي له قوله چې نه غواړي هویت یې څرګند شي ویلي که طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرو ته کښېني نو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې به لا چټکې شي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان ساحل شاهین جرمني د هغو څو هیوادونو په ډله کې یاد کړی چې په افغانستان کې د روان کړکیچ په سوله ییز حل کې د مرستې وړاندیز یې کړی او د طالبانو یو بل چارواکي بیا پر جرمني سربیره د اروپایي ټولنې او انډونیزیا نومونه هم یاد کړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له اکتوبر میاشتې راهیسې له طالبانو سره د خبرو مشري کوي، خو طالبان تر دې دمه له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته نه دي حاضر شوي ځکه چې دا حکومت د امریکا لاسپوڅی بولي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازی مارکوس پوتزل چې په روانه میاشت کې دوه ځلې په کابل کې له افغان حکومت او په دوحه کې له طالبانو سره وکتل ویلي چې د یو سوله ییز افغانستان د جوړولو لپاره اوسنی فرصت باید له لاسه ونه وځي. پوتزل وویل که د افغانستان دوستان چې د ده په وینا جرمني هم پکې دی کولای شي نو له دې هڅو سره باید مرسته وکړي، خو د جرمني ځانګړي استازي دا یادونه هم وکړه چې بلاخره دا د طالبانو په ګډون یوازې د افغانانو کار دی چې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. ښاغلی خلیلزاد په 13 مارچ میاشت کې ویلي و چې له طالبانو سره د امریکایي ځواکونو د وتلو په بدل کې د دې ضمانت په اړه د موافقې مسوده چمتو شوې چې طالبان به د القاعده شبکې په څیر له تروریستي ډلو سره خپل اړیکې پرې کوي، خو د اوربند او له افغان حکومت سره د خبرو په اړه چې دواړه ډیر مهم ګڼل کیږي هیڅ راز موافقه نه ده شوې. 13 میاشت تمه کېده چې له افغانستانه به یو پلاوی په دوحه کې له طالبانو سره خبرې کوي، خو د پلاوی د غړو د شمیر پر سر له لانجې وروسته دا غونډه لغوه شوه. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې په جرمني کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د غونډې په اړه بحثونه شوي خو په دې برخه کې کومه پریکړه نه ده شوې.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
تاسی ازادي رادیو ته ورجست اوس بل احمد تکل څخه وورو چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په کابل کې د روحاني شخصیت مولوي سمیع الله ریحان د ترور په اړه یو مطلب خبر کړی او لیکي چې د دې مخکښ دینی عالم وژنې افغانانو ته سخت ټکان ورکړ. مولوی ریحان د جمعې په ورځ د کابل د نهمې ناحیې په التقوا جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال په منبر کې د ایښودل شویو چاودیدونکو موادو په چاودنه کې ووژل شو. د مطلب لیکواله پاملا کانسټبل لیکي چې د پیښې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما دې ته اړ کړ چې د روژې په مبارکه میاشت کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله وغندي. لیکواله زیاتوي مولوی ریحان یو څیړونکی و چې پر ټلویزیون به راڅرګندېده او په خپلو خبرو کې به یې تشدد د اسلام ضد عمل په توګه غنده. واشنگتن پوست زیاتوي دا چاودنه د تشدد د هغې څپې دوام دی چې په ترڅ کې ملکي وګړي او افغان امنیتي ځواکونه په نښه کېږي. خو د ریحان وژنه د ورځپاڼې په وینا اکثرو افغانانو ته چې د ترور او تشدد پر وړاندې یې د ده د دریځ ستاینه کوله له شخصي پلوه ټکان ورکړی. په مطلب کې د افغان حکومت د اجرایه ریاست د پخواني ویان جاوید فیصل له قوله لیکل شوی دی چې نوموړی وایي مولوی ریحان د افراطیت نزغم او د تروریستي ډلو لخوا د اسلام له نامه د ناوړه استفادې پر وړاندې په زړورتیا سره ولاړ و. د یادونې وړ ده چې پر دینی عالمانو د حملو په لړۍ کې پرون یکشنبه د مولوي شبیر احمد کاموي په نوم یو دینی عالم هم په کابل کې د وسلوالو په ډزو ووژل شو. د لندن چاپ تلګراف ورځپاڼې د یوې جلا مسلې په اړه یو مطلب خپور کړی. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن دوشنبه د انګلستان له لوبډلې سره د لوبې ډګر ته وځي. دا لوبه د کرکټ د نړیوال جام د لوبه په درشل کې چې د راروانې اونۍ د شنبه په ورځ په انګلستان او ویلز کې پیلېږي پلان شوې ده. تلګراف لیکي انګلستان باید د نړیوال جام په تمریناتي لوبو کې د افغانستان د بېباکه هجوم پر وړاندې هوښیار وي. ورځپاڼه لیکي ټول ټیمونه خو په تېره د انګلستان ټیم به د افغان لوبډلې د ځانګړي سټایل پر وړاندې د مقابلې پر مهال کمزورتیاوې ولري، ځکه چې د انګلستان څو لوبغاړي ټپیان دي او خپله دوهمه تمریناتي لوبه به په ټول ځواک ونشي کړی. تلګراف د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستۍ لوبې ته چې افغانستان په ښه توپیر وګټله اشاره کوي او لیکي چې په 1992 کال کې د اوسني صدراعظم عمران خان د کپتانۍ پر مهال د پاکستان بریاوې چې د کرکټ نړیوال جام یې وګاټه د سپورت د کلتور یوه برخه ده. خو له افغانستانه پرته بل هیڅ هیواد نشته چې په دومره لنډ وخت کې مستقیما دې ځای ته رسیدلی وي.
په شمال زون کې د سوداګرۍ خونی مسؤلان وایي چې په چین او د منځنۍ اسیا په څو هیوادونو کې افغاني توکو ته د بازار د نه موجودیت له کبله د چین افغانستان ترمنځ غځېدلې ریل پټلۍ له لارې صادرات نه دي ترسره شوي. د موضوع حل له مجیب رحمان حبیب زین اوري.
په شمال زون کې د سوداګرۍ خونی مسؤلان وایي چې افغاني صادراتو ته په منځنۍ اسیا او چین هیواد کې د بازار د نشټون له امله د سنیوبل خورګاډي پټلۍ له لارې صادرات نه دي ترسره شوي. د شمال زون د سوداګرۍ خونی اجرایه مدیر نصیر احمد قاسمی وایي سره له دې چې د ازبکستان هیواد سره د ریل پټلۍ له لارې د صادراتو ستونزه حل شوي، خو تر اوسه د افغانستان چین ترمنځ د غځېدلې ریل پټلۍ له طریقه چین او یا هم د منځنۍ اسیا هیوادونو ته هیڅ ډول صادرات نه دي ترسره شوي. دا سب تنه درسته چې د ریل پټلۍ لالارې چین او یا هم د منځنۍ آسیا نور هیوادونو ته صادرات تر سره شوي وي. د شمال زون د سوداګرۍ خونې د اجرایه مدیر په خبره چې په خوا ازبکستان د افغانستان صادراتي توکو ته اجازه نه ورکوله چې د اورګاډي لالارې چین او یا هم روسیې ته صادرات وکړي. د وی هغه وخت سوداګر اړ وو لومړی توکي ازبکستان ته ولېږدوي او بیا له هغه ځای څخه یې په واګونونو کې ځای پر ځای کړي. نصیر احمد قاسمی وایي چې په همدې دلیل افغان سوداګر ونه وختل تر څو د ریل پټلۍ له لارې د اورګاډي په وسیله صادرات ترسره کړي، خو د هغه په خبره چې اوس مهال له ازبکستان سره د ستونزو حل ده او افغان سوداګر کولی شي چې په حیرتان بندر کې خپل توکي په واګونونو کې ځای پر ځای او د چین په مقصد یې واستوي. په همدې حال کې د بلخ د سوداګرۍ او صنعت ریاست مشر شیر احمد سپایي زاده وایي چې د اورګاډي د پټلۍ له لارې منځنۍ آسیا ته صادرات ترسره شوي، خو دا صادرات د ګمرکي ستونزو په دلیل ډېر ډیر کم صادرات مو درلودل، خو دا داسې شرایط دي چې دواړه لوري پرې کار وکړي. موږ اوس مهال د ټکس او تعرفې په مسایلو باندې کار کوو او همدارنګه د بلخ ولایت ګمرک او د حیرتان بندري خدماتو شرکت هڅه کوي چې د ریل پټلۍ له لارې صادرات پیل شي. د بلخ د ګمرک ریاست مشر عبدالرحمن راسخ وایي چې افغاني توکو ته د بازار د نشتون په دلیل د افغانستان چین ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ له لارې هیڅ ډول صادرات نه دي ترسره شوي. په داسې حال کې چې چارواکي وایي د سنیو بلخ ریل پټلۍ له لارې چین او منځنۍ آسیا ته صادرات نه دي ترسره شوي، خو د بلخ د سوداګرۍ او صنعت اداره وایي چې د کښتۍ او موټر له لارې د حیرتان بندر څخه د صادراتو کچه 6% زیاته شوې ده. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
له مزار شریف څخه ورزو اورزګان ته. په اورزګان کې د هوا له تودېدو سره په ماشومانو کې د نس ناستي ناروغي زیاته شوې ده. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پر دې موضوع راپور راستولی دی.
په اورزګان ولایت کې روانه جګړه، بندې لارې، ګرمه هوا، د خلکو ټیټ اقتصاد، عاید یې صفر، او په دغه فرض روژه کې په ماشومانو او لویانو کې د نس ناستي ناروغي. د ترینکوټ ولایتي روغتون په هغه کسانو ډک دی چې په نس ناستي ناروغیو اخته دي. دغه ولایت د ولایتي روغتون متخصص صبغت الله مسوا ازادي راډیو ته وویل چې یا د ناروغي د نورو وختونو په پرتله څو برابره زیاته شوې.
په د یوې نیمه هفته جریان کې چې زه ګورم ډېر د اطفالو هغه سیزنل ناروغي چې ورته ویل کېږي، یا اکیوټ واټر ریډیاریا، یعنی اکثریت ماشومان په سالاتو باندې اخته دي، بیخي زیات مراجعه کوي. تر ډېره حده په ماشومانو کې د اسباب اکثریت ویرل دي، د کروټا ویرس ته او نور داسې بکټریل دي.
د اورزګان خلک هم د دې ناروغي زیاتوالي سخت اندېښمن کړي. دوی وایي چې دغه ناروغي په دغه ولایت کې دومره زیاته شوې چې اوس په هر یو کور کې دوه او یا هم درې تنه په یاد ناروغي اخته شوي. په یاد ناروغي یو شمېر اخته کسان چې دغه روغتون ته د درملنې لپاره راغلي و ازادي راډیو ته داسې وویل.
نن پر اطلاع نشته شی مونږ نه خوړی، دغه یا پټاټه دی، بنډی دی، بانجان دی، خو دغه شی دی نه دی. نور خو ډېر زیات په ځابینو خروجه د بلال کوموچ نه دی.
مانو جمعه خان دی راوت ورسوالي وشدون کې موږ خو دا وایو چې په خو خدا مرزي نه و، دا وسته سره کار پیدا شوی دی. د درې سلو ورځې کې موږ خپل مرزان په خاصه بي دا کوښنن.
متخصص صبغت الله مسوا وایي که خلک غواړي چې لدی ناروغي څخه ځانونه وژغوري نو باید لاندې ټکي په نظر کې ونسی.
خپل حفظ الصحه مراعت کی، یعنی د ماشومان لاسونه عموما پاک رومینځي، او کوبو ورکی هغه وبو پخیسی ورسل پخې دات خاندا وبو ورکی هغه غذایی مواد چې پاتې کیږي یا په یخچال کې ونه ساتلی شي هغه خوړو څخه ډډه وکړي چې ماشومان ته نه ورکوي ورکی. او بعضی ترکاریانی دی په کورنوي کې استعمالیږي، هغه کوشش دی وکړي چې دلته خو د کلورین او دغه مواد او ته عامه کورنۍ لاسرسي نه لري. کولای شي چې دوه کاچ غمال کې وبو ته په خوب وته ورواچي، په هغه کې ترکاری ومینځي او د ټول ساتلو څخه وروسته راوخی کورنۍ استعمال کې څه مشکل به.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې ډیر کم خلک روغتیایي خدمات ته لاسرسی لري. د خلکو غوښتنې دا دي چې دولت یې دغه ډول موسمي ناروغي په اړه مخکې له مخکې د رسنۍ له لارې عامه پوهاوی ورکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو سیمه ایزه مسله راخلو. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر له ملګرو ملتونو او د بشري حقونو له مدافع ډلو غوښتنه کړې ده چې په پاکستان کې د روانو وژنو پر خلاف ژغ پورته کړي. منظور پښتین پرون ماښام وروسته له هغې دا خبرې وکړې چې څو ساعته مخکې یې په شمالي وزیرستان کې د پي ټي ایم یوې اعتراضیه غونډې ته نږدې په خوډب کې درې کسان ووژل شول. عیني شاهدان وایي په پیښه کې تر شلو زیات کسان ټپیان شوي دي. صفي الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین وایي د پاکستان پوز د شمالي وزیرستان د تخیلو په خړکمر کې په عامو خلکو ډزې کړې او مرګ ژوبلې وراړولې. پښتین د یکشنبې په ماښام په خپل فیسبوک غږېده او د پاکستان پوز یې تورن کړ چې په سوله ییزو مظاهره چانو یې برید کړی.
علي وزیر او ډاکټر ګل عالم دا را روان وو د اتري چې پوسټ په دې باندې سمه تلاشي هم نه واخستله. بیا چې دوی د درد نه تور لاړ شول په دغه ځای کې د شان د فایرینګ په وکه چې په هغه کې څه کسان شهیدان شول او په درجن زخمیان دي. د موسم په غاړه کې د ګولونو هار دی نو دوی چې دلته حمله ته راتللی نو ګولونه یې راوړل. ګولې خو ستا په لاس کې وې، ټوپک خو ستا په لاس کې وې.
عیني شاهدانو او د سیمې اوسیدونکو د ازادي اروپا مشال راډیو ته ویلي امنیتي سرتیرو د وزیرستان لوی جرګې د غړو او مشرانو په پارلمان کې د شمالي او جنوبي وزیرستان استازو محسن داوړه ولی وزیر د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښانو او ځایي مشرانو یوه قافله پر خړکمر پوستې ودروله او یوې اعتراضیه ناستې ته یې له ورتګه منع کړل. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو دفتر آی اس پی آر ویلي محسن داوړه ولی وزیر د مشکوکو
سوداګرو د یو ملګري خوشی کولو په هدف پر پوز فشار اچول غوښتل. آی اس پی آر په خپل بیان کې ویلي چې د دې ډلې د پارونې پر مهال پوز له خورا زغمه کار واخیست، خو چې کله هغوی 15 سرتیري ژوبل کړل نو نښته پیل شو چې پکې 3 کسان وژل شول او 10 نور ژوبل شول. د پاکستان د پوز د مطبوعاتو دفتر آی اس پی آر ویلي علي وزیر او 8 نور کسان دوی نیولې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین بیګا د ملګرو ملتونو سازمان او د بشري حقوقو پر مدافع سازمانونو انتقاد وکړ او وی ویل چې باید په پاکستان کې د خبره د عامو خلکو د وژنې پر خلاف غږ پورته کړي.
یو انټا یونایټډ نیشن د فاکتو چې تاسو د څه شي لپاره د پښتانه بلوڅ سندیان کشمیریانو په خپل په پنجاب کې سلایقي کې خلک وژدي او تاسو څرګندی د کوم د څه شي لپاره ولې دا واکوي د تاسو اپیل د ورته د دوی د خپل کردار د کی د دغه انسان وژنې خلاف
د پښتین د دغه خبرو په اړه تر دې دمه ملګرو ملتونو څه نه دی ویلي. په شمالي وزیرستان کې د یکشنبې ورځې د پیښې په اړه ګڼو فعالانو په ټولنیزو شبکو کې توند خبرګونونه ښودلي. د پاکستان دوه مخکښو ګوندونو پیپلز او مسلم لیگ ویلي له مظاهرچیانو سره باید تاوتریخوالی ونه شي. د پاکستان پوځ مخکې تر دې د پښتون ژغورنې غورځنګ ته چې له نږدې یو نیم کال د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې لوی اعتراضي ناستې کړي، ګواښ کړی و چې د پوځ او حکومتي ادارو پر ضد توندې څرګندونې ونه کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ چې مشر یې منظور احمد پښتین کوي وایي د پاکستان پوځ او استخبارات د پښتنو په زورونې، یرغمل او وژلو کې لاس لري. د دوی دا خبره پوځ څو واره په کلکه رد کړې ده.
عتیق الله بارکزی له هلمند څخه په خپل سمیس کې لیکلي کومه پیښه چې پرون په شمالي وزیرستان کې سوې ده، دا انسان وژنه ده، دا د بشریت خلاف کار دی. قاری مدني د نورستان له واما ولسوالۍ لیکلي، په واما ولسوالۍ کې ولسونه هوډ کړی چې طالب او داعش ته به په خپل سیمه کې په هیڅ صورت د فعالیت اجازه نه ورکوي. قدیر تکین لیکلي، په سپېڅلې میاشت کې د سپېڅلې لارې تعقیبول، یعنې لومړی اوربند او بیا سوله او ثبات غواړو. قاسم ځواک له هلمند ده، څوک چې پر مسجد حمله کوي هغه کسان د اسلام له دین څخه لري کسان او د نور هیوادونو غلامان دي. کریم شایدا د غزنی له مقرنه، ملکی تلفات که د هر لوري د خوا رامنځته کیږي یو نه بخښون کې یو ستر جنایت دی. عبدالواحد مدقیق له لوګره، حکومت باید د جام مناره د ژغورلو هڅې تیزې کړي چې دغه تاریخي څلی مو له لاسه ونوځي. اتل له زابله، د ولسمشر غنی او د ملي امنیت د سلاکار سفر به پاکستان ته هیڅ ګټه ونه کړي، ځکه پاکستان لا هم د طالبانو قوي ملاتړ کوي. او ژمن د غزنی له ګیلانې څخه په خپل سمیس کې لیکلي، د اوسنیو ټولو ناخوالو مسؤول وسلوال طالبان باندې، ځکه همدا دوی دي چې جنگ ته بیلابیلې بهانې جوړوي او د جنگ په پرمخ بیولو خوشاله دي. تاسو آزادي رادیو ته غوږیست. نور مسایل هم چیرو، خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز خبرو. د سولې علي شورا د درالانشا رئیس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي سره د سولې په پروسه کې د جرمني پر نقش خبرې وکړې. دواړو مشرانو پرون په کابل کې سره کتلي دي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي په غور ولایت کې د جام لرغونی څلی د سمدستي خوندیتوب لپاره ځینې اقدامات سوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن دوشنبه د انګلستان د کرکټ له ملي ټیم سره تر نړیوال جام مخکې یوه تمریني لوبه کوي. دغه لوبه به نن ماپښین پر 2 بجو پیلېږي. د پاکستان د روغتیا وزیر ویلي چې دغه هیواد جنوب په یو ښار کې نږدې 200 کسان چې اکثر یې ماشومان دي، د ایډز په ایچ آی وی وایرس اخته شوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نړۍ لومړی رهبر سو چې د جاپان له نوي امپراتور سره ګوري. او گیتاناس نوسیدا د لیتوانیا د ولسمشری دویم ځلي انتخابات وګټل. 55 کلن نوسیدا پخوانی بانکدار دی چې وروسته یې سیاست ته مخه کړې ده.
دا ژوند رنگونه.
نوم دې راتوه؟
خرما.
خرما؟
وطن په لوګر کې دی.
لوګر نه راغلی؟
اوس لوګر راغلی. نه نه سفاز معموله رو باندې راغله. شکر یم. پیشور می پورته ده اما مشکل دادیم.
به شبخانه که چی پتنگی؟
نه.
نه پتنگ؟
نه خدای ده بود کن.
پایوازان دی تو نفره دی تو ری؟
یو.
چوک ده اغا؟
همه زوی ده یه. که؟ وامن گرده.
التا نور خپل خپلوان راضی پختری تاری؟
او.
چوک راضی؟
گر خلرانه. نه خپل یونی همه لمرزایگونه میده. تو لروسی جا سوک روسی واسلی ری.
پایوار چو نفره راضی؟
دو دره تالر.
بلتا پچه برکرد سرکینی؟
به در دکتران نورده ویسی در تخبری مکوی؟ دکتران چرا شر که ورده اگر چه دکتران نوی رو دینه رو چی وقتی ورده معلوم می
تخبله چوم را پتنکی گی چیلتا یا چوب راستی قسی در تا اوکا؟
دیر پتنکی ام سر مخوگی خبر زر رو ندارم نزازوی نمخوگی دیر پتنکی ام
به تدویتی نویسی دیر خبری مکوی؟
نه چکم